در برنامه حاضر چیا دارن. خوش آمدید سالان سه.
دیر منه نه نعیمی صاحب ستره مشه قدر منو اوریدون که تاسیت هم سلامونه. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په قطر کې د طالبانو او امریکایانو د پیل شویو خبرو په اړه څه وایي. د دې خبرونې دوهمه نیمایي مو تاندې څانګې او حقیقت سره پروګرامونو ته ځانګړې ده، خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د شار جوړولو او مزکو له وزیر وغوښتل چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا لپاره راپور وړاندې کړي. د فراه د پښتکو بې ځایه شوي خلک د امنیتي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه کوي، او هغه سعودي پیلوټ چې په امریکا کې درې تنه ووژل تر پیش مخکې پر امریکا انتقادونه کړي وو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویلي چې امریکا او په قطر کې د وسلوالو طالبانو استازو ته جواته شوې چې د سولې لپاره هیڅ توافق له حکومت پرته عملي بڼه نشي خپلولی. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو او امریکا ترمنځ خبري چې د سپتمبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر په غوښتنه بندي شوې وې پرون له سره پیل شوې. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د خبرو د پیل په اړه وویل چې واشنگتن او کابل د سولې په اړه ډیر کار کړی او مشترک دریز لري. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د شار جوړولو او مزکه په وزارت کې دندو ته باید اساسي بیا کتنه وشي. شاغل غنی پرون ماشام د دې وزارت له سرپرست سره خبري وکړي او لس ورځې وخت یې ورکړ چې د خپلو پروژو د اغیزمنتیا په اړه راپور ورته وړاندې کړي. ولسمشر غنی ویلي چې د اقتصادي برخې لپاره شاري پلان د درک وړ نه دی او په انکشافي چوکاټ کې د شاري لید رامنځته کولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د یو شمېر زورواکو لخوا د دولتي مځکو او شخصي جایدادونو غصب، د حکومتي ادارو له لوري د مځکو غیر متناسب ویش، غیر متناسب شاري پراختیا له اساسي ستونزو بلل کیږي. د فراه د پښتکو ولسوالۍ یو شمېر خلک وایي چې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشتو او خراب امنیتي وضعیت له امله 2000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. هغوی ویلي چې په نږدې دشتو کې په خورا بد وضعیت کې پراته دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر خلک پرون شنبه د اعتراض په دود د فراه د والی دفتر ته ورغلل. د پښتکو اوسیدونکي عبدالسلام د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې که حکومت د هغوی وضعیت ته پام ونه کړي د ولایت مخې ته به ځان ته اور واچوي.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی دقیق
دی وای څلور میاشتې کیږي چې په لسو کلیو کې وضعیت څه خراب دی. مالونه را چور کړل، کشتونه را وچ کړل، ښځې او کوچنیان مو په تیښته دي. په خدای قسم ځان سوزوم.
سرای مردم اوار شده، با مردم زندگی نمونده.
د فراه د والی ویان مسعود بختور تایید کړ چې په پښتکو کې خلکو ته تاوان رسیدلې او بازار چور شوی دی، خو بختور د دې کار پړه پر وسلوالو طالبانو واچول او ویل چې په سیمه کې به ډیر ژر عملیات وشي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ازادي اروپا او ازادي راډیو مشر جیمی فلای ویلي چې نړیوالې رسنۍ په ایران کې پر بهرنیو خبریالانو او خبری رسنیو بندیز او پر انټرنیټ د وضع شوي محدودیت له امله خلکو ته د بې پرې او دقیقو معلوماتو د رسولو په برخه کې له پیش شوي خنډ څخه اندېښنه لري. جیمی فلای د آزادی اروپا و آزادی رادیو د ایران برخی رادیو فردا ته په مرکه کې چې پرون شنبه خبره شو ویلي
Obviously we're very concerned about the targeting of our journalists.
مجدلته په فردا کې د خپل ژورنالیستانو په امریکا ژغ فارسی، بی بی سی فارسی او نورو نړیوالو خبری آژانسونو کې د خبریالانو په اړه چې لدې وضعیت سره مخامخ دي اندیشنه لرو. په ورستیونه یو کې د ایران په بیلو بیلو شارونو کې د تیلو د بای د لوړې دو پر ضد مظاهره وشوې. د حکومت ضد مظاهره په محل د ایران حکومت په خپل هیواد کې پر انټرنیټ بندیز ولګاو. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه ای ویلي هلته د خلکو مظاهره له بهره تنظیم شوی وی او د رژیم پر ضد د سیسه سلګونه کسان پرون شنبه د بیلاروس په پلازمینه منسک کې لارو سړکونو ته راووتل او له روسیې سره د ادغام د پلان پر ضد شعارونه ورکړل. لاریون کونکو د بیلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپای اتحادیه بیرغونه پورته کړي وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د سختریزو یو څرک لګون کې ډلوي د سعودي عربستان هغه پیلور چې د امریکا د فلوریدا د سمندري ځواک په اډه کې درې تنه ووژل په انټرنیټ کې د امریکا پر متحده ایالاتونو انتقاد کړی وو او د القاعده شبکې د وژل شوی مشر اسامه بن لادن نقل قول خپور کړی وو. یو امریکایي چارواکي پرون شنبه اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دغه سعودي پیلوټ تر پیښې څو ورځې مخکې ماښامنۍ میلمستیا کړې وه او په لړ کې د او درو تنو نورو په ګډه پر خلکو د ډزو ویډیو کتلې وه. د امریکا د فدرال پولیسو پلټونکو تر اوسه پورې د دې پیښې چې د جمعې په ورځ وشه د انګیزې په اړه څه نه دی ویلي. زمو شخله آزادی رادیو اوری په قطر کې د امریکا او طالبانو خبري پیل شوه. د افغانستان حکومت د دغو خبرو په اړه څه وایي؟
پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د صبح مذاکرات شروع کړي او تر خواله برخه میډیا او پایله به اوربند وي.
د جمعیت ګوند یو شمیر غړیو د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو د اعلان غوښتنه وکړه. په کندهار کې یو شمیر خلک د پولیسو له چلند شکایت لري، خو په غزنی کې خلک د لارو له خرابوالي شکایت لري.
50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورتانی سه بیا اکسلریټر ورکاوي او اوریز یې ډیر وي د ژوند نه بزور کړی د سړک.
په نړیوالو موضوعاتو کې د بیلاروس د ادغام د کالیزی پر ضد د لاریون حال درکو. همدارس دوه اونیز پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. د ازادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. همدارس د انټرنیټ لاري هم د ازادي رادیو خبرونه اوریدای شي او مطالب ولستلای شي. د په انټرنیټ کې زموږ د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. همدارس د فیسبوک لاري زموږ مطالب تعقیبولای شي. facebook.com/azadiradio زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده. کوم تر اوسه لایک کړی نه وي، وسه لایک کړئ او له موږ سره یو ځای شئ. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. دا هم د خبرونې لومړی موضوع. د افغانستان حکومت وایي سره لدی چې له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې د ګډون په اړه خبرې مخکې له وخت ته غني، ډاډ لري چې امریکا او طالبانو ته جوته شوی چې د سولې موافقه د افغانستان له حکومت پرته نشي عملي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان پرون په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د بیا پیل په اړه په خبرګون کې آزادي رادیو ته وویل چې کابل او واشنگتن د افغانستان د سولې په اړه زیات کار کړی او ګډ دریز لري. د دې موضوع په اړه د فرشته جلال زی راپور واوري.
ارګوای چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په خبرو کې د توافق شوی چې کله د سولې خبري پیلېږي تشدد به کمیږي او پایله به اوربندوي. د ارګویان د واخان مینپال پرون ازادي رادیو ته وویل چې د امریکا او افغانستان د ولسمشرانو ترمنځ په مکرر خبرو کې دا تفاهم شوی چې له افغانستان د باندې باید تروریستانو پر پناه ځایونو تمرکز کیږي. مینپال په دوحه کې د امریکا او طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو د پایل پړه په خبرګون کې وویل
افغانستان او امریکا دوه هیوادونه دي چې مشترک ګټې لري او مشترک اهداف لري. موږ د سولې په اړه باندې مشترک کار کړی دی او په دې اړه باندې یو مشترک دریز لرو. پر دې باندې توافق شوی دی چې کله د سولې مذاکرات شروع کړي تاوتریخواله برخه میډیا او پایله به اوربند وي او تر دې وروسته چې هر اقدام کړي هغه به د افغانستان او د امریکا همغږی باندې ترسره کیږي.
د واخان مینپال زیاته کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د توافق سوی چې تر دې وروسته چې هر اقدام کیږي هغه به د افغانستان او امریکا ترمنځ د همغږی پر اساس وي. واشنگتن پرون په قطر کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې لسره پیل کړې. فرانس پرس او رویټرز اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې په دوحه کې د خبرو تمرکز به د تشدد پر کمولو، د بین الافغاني مذاکرو پر پیل او د اوربان پر ټینګولو وي. د وسلوالو طالبانو یو ویان سویل شاهین په دې اړه پر ټویټر له امریکا سره د خبرو د پیل د تایید ترڅنګ ولیکل خبرې له هغه ځایه پیل سوي چې درېدلې وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ګرام ته په خپل سفر کې دې ته اشاره کړې وه چې طالبان د یو توافق غوښتنه لري، خو وسلوالو طالبانو لږ تر لږه پالني ډول نه ده منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې کوي. په داسې حالت کې به آیا دا وړې شړې شي؟ د ارګ ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل
هم لوري هم طالبان جوته سوی د شي د افغان لوري د سولې په اړه باندې پراتلون کې هر څه به کېږي هغه د افغانستان د حکومت بل څوک نشي کولی.
د امریکا او په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو تر مکررو خبرو وروسته سجدو به وویل چې په اصولو کې توافق کړی او د سولې د موافقې تر رسمي لاسلیک ډیر وخت نه دی پاتې. هغه مهال د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس په حواله په رپورټونو کې وویل سول چې د موافقې د لاسلیک لپاره له دوحې یو پلاوی واشنگتن ته بلل سوی و. خو د سپتمبر په میاشت کې په کابل کې تر یوې حملې وروسته چې یو شمېر ملکي افغانان او یو امریکایي عسکر پکې ووژل سول، ډونالډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکا خبرې بندې کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د جمعیت ګوند وی څنګه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د ژر اعلان غوښتنه وکړه. د سید نور الله احمد په مشرۍ د جمعیت اسلامي ګوند د څنګه پرون په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو ځند د خلکو اندیشنې زیاتې کړي او د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه وغوښتل چې د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د دې موضوع په اړه د احسان آریان راپور واوري.
د سید نور لایمات په مشرۍ د افغانستان د جمعیت ګوند و څنګه چې له دې وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د شوراګانو د انسجام په نوم یې فعالیت کوه، په کابل کې د جمعیت اسلامي او د همپلو مدني ائتلافونو په نوم د ټاکنو او اصول په اړه یو خبري غونډه کې خپل دریځ اعلان کړ. د جمعیت اسلامي ګوند د دغه څنګه مشر سید ابراهیم احمد وایي ځینو کسانو د ټاکنو روان بهیر یرخمل نیولی چې د خلکو اندېښنې یې راپارولی او د هیواد سیاسي او اقتصادي حالت یې زیان اړولی. ښاغلی احمد له ټاکنو کمیسیون غواړي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې هر څومره ژر اعلان کړي.
ما خواهان هر چه عاجل اعلان انتخابات ریاست جمهوری هست.
من هر سمره جر ده پایلو ده اعلان غوختون کیو زکه ده خلکو رزنه جوان ده اغیزمن کرده پا تیره ده غریب و خلکو چی چغی خطلی ده.
په عین حال کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو تخنیکی چارې بشپړ شوي او له نومندانو هم هیله ده چې د کمیسیون په چارو کې خنډونه نه جوړوي بلکې په دې بهیر کې د مرسته وکړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویان زبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی کمیسیون سبا له ټاکنیزو ټیکټونو، سیاسي ګوندونو، څارونکو بنسټونو او نړیوالو څارونکو سره یو معلوماتي ناسته ولري.
کمیسیون درباره بعض موضوعات توزیع معلومات ارائه خواهد کرد.
کمیسیون به پخپلو برخو که معلومات وړاندې کړي. له ټولو نمایندانو غواړو چې د پروسې په وړاندې ونه دریږي او له کمیسیون سره همکاري وکړي څو لومړنۍ پایلې ژر اعلان شي.
ښاغلی صدت وایي له دغې معلوماتي ناستې وروسته به د ټاکنو کمیسیون د لومړنیو پایلو د اعلان په هدف خپله پریکړه ونیسي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په کندهار کې ځینې خلک د پولیسو له چلند شکایت کوي، خو په غزنی کې یو شمېر خلک بیا له لارو شکایت لري. لومړی د غزنی موضوع، د غزنی ولایت اوسیدونکي او په تیره بیا موټر چلوونکي شکایت لري چې سړکونه خورا خراب دي. دوی غوښتنه کوي چې له دې ولایت څخه تیر شوي سړکونه ولسوالیو ته تللې لارې دي ورغول شي. خو د افغانستان د ترانسپورت وزارت سرپرست یما یاری بیا وایي د وسلوالو طالبانو ناامنۍ تهدیدونه د دې سبب کیږي چې دا سړکونه بیرته ترمیم نشي، ځکه چې وسلوال طالبان په ډیرو مواردو کې د سړک د جوړېدو مخه نیسي. لغزنی څخه د حبیب الرحمن تاثیر راپور وبرئ.
دا غزنی اوسیدونکي او تر دغه ولایت ته تیریدونکو لویو لارو موټر چلوونکي وایي په دغه ولایت کې د خامه سړکونو له امله ژوند سخت په عذاب سوی دی. د کابل کندهار پر سړک د غزنی د ګیرو اډې تر څنګ اویا کلن صفت الله د موټر تر کړکۍ سر را ایستلی دی او وایي خرابو لارو له ژونده بېزاره کړی دی.
موږ دومره ورسه تنګ د ژوند نه بېزار کړي یو داسې تنګ چې 50 متره کې چې یو جامپ بیا بریک ورته نیسي بیا به اکسلیټر ورکوي اوریز یې ډېر وي د ژوند نه بېزار کړي یو د سړک.
محمد آصف هم د پکتیا څلور لارې تر څنګ موټر د سړک غاړې ته درولی دی. د موټر په ټول بکس کرینچان اچوي د خرابو لارو اوږده کیسه کوي او وایي د لارې د خرابوالي له امله یې دوه برابره لاره اوږده سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د کابل کندهار غځېدلی سړک او د دغه ولایت د مرکز او ټولو ولسوالیو ترمنځ غځېدلي سړکونه کنډ کپر سوي دي چې لامل یې د دولت له لورې د سړکونو په خراب کیفیت جوړول، د دولت د وسلوالو مخالفینو له لورې په ماینونو الوزول او د موټر چلوونکو له لورې تر ټاکلي حد زیات موټران بارول بلل کېږي. د دغه ځای اوسیدونکي له دولت څخه د دغه سړکونو د بیرته ترمیمولو غوښتنه کوي. احمد شاه چې د کابل کندهار پر لویه لارو موټر چلوي وایي دولت باید دوی له دغه ستونزمن حالت څخه راوباسي.
موټر چلوم د دې لارې نه موږ ډېر په تکلیف د جپل چکانو نه ډېر په تکلیف یو لږ نه په تکلیف چې بس دغه لاره جوړه شي.
سید محمد نسیم هم د غزنی د یک ولسوالۍ ته د غځېدلې سړک کیسه کوي.
هغه سړک خو ډېر خراب سوی ده، له بین تللی ده. هغه سړک خو بیخي سړک نه ده، ټول خراب ده، پلونه یې خراب ده. غوښتنه خو دا ده چې دا سړکونه جوړ سي او خدای دې امنیت راولي. نور څه شي غواړو؟
که یوې خواته د غزنی اوسیدونکي د دغه سړکونو د جوړولو غوښتنه کوي، نو بلې خواته د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر یما یاري د نومبر میاشتې په 28 نیټه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل په افغانستان په ځانګړې توګه د غزنی ولایت په مسیر کې نامنی او د بودیجې کمښت د سړکونو د بیا نه ترمیمولو لامل ګرځېدلې دي. په لومړي سر کې خو د بودیجې موضوع ده. بودیجه ورته تشخیصیږي یا د حکومت له خزانې څخه او یا هم د هغه ډونرانو له خوا څخه چې له افغانستان سره د بیا رغونې په موخه مرستې کوي. خو د امنیتي تهدیدونو موضوع ده. د کابل کندهار لویه لاره موږ او تاسو وینو. دولتي ادارې د دغه سړک له وضعیت څخه خبرې دي. سروې هم سوی، ډیزاین سوی هم دی، پیسې هم ورته پیدا سوي دي، قرارداد هم سوی. دا قرارداد یې یو کال وخت تیر سوی دی، خو له بده مرغه چې د دولت مخالفین اجازه نه ورکوي چې دا سړک جوړ شي. دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان هم وایي هر ورځ په خاورو او دوړو کې د دغه خلکو سفر کول دغه خلک په یو شمېر ناروغیو اخته کولی سي.
و هم اوریدل چې په غزنی کې د سړکونو له خرابوالي خلک شکایت لري. د کندهار ښار یو شمېر اوسیدونکي د ځینو پولیسو له چلند شکایت لري. دوی وایي پولیس یې د تلاشۍ په مهال ځوروي. د کندهار د امنیه قمندانۍ مسؤلان د خلکو دا ادعاوې ردوي او وایي تر اوسه چا ورته په دې اړه کوم شکایت نه دی کړی. له کندهاره د صادق رښتینی راپور واورئ.
په کندهار ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا ګام په ګام تلاشي د سړي زړه خوري. د کندهار ښار اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان د دغې چارې څخه سر ټکوي او وایي پولیسې د تلاشي پر وخت ځوروي.
د کور څخه د کار پر لور روان وم، امنیتي منصوبینو په چیک پین کې راغلم چې ودرولم. د ټولو خبرو څخه مخکې زما پر مخ باندې دسمال و، عینکې مې کړې ولې، خو ځان مې داسې د ترهګر غوندې هم نه و جوړ کړی. یو محصل غوندې معلومېدلم، د نازک دسمال مې په غاړه کې و. د هر څه د مخه څخه بس دسمال زما په غاړه کې پراته.
دغه راز یو شمېر هغه مسافر چې د هلمند څخه کندهار ته راځي ادعا کوي چې د میرویس مینې په ساحه کې د پولیسو لخوا ځورول کېږي او پیسې ځینې اخیستل کېږي.
دوه ورځې مخکې تللی وم کندهار ته نه رسېده. د پنجوایي اوله پوسته پر دې ځای را کښته کړلم. نور افغانان هم کښته کړي وو، هغو سره هم تلاشي کوله. که د چا ږره غټه وه، که د چا لنګوټه پیچلې وه، او که چا په تلیفون کې نات و، که د چا په تلیفون کې د لنګوټې سراکس و، دا خلک دوی راګرځوله. په هغو کې یو نفر زه وم چې زه راتا کړلم او زما سره یې تلاشي وکړه. شی نه و، تلیفون یې راته واخیستې. په تلیفون کې زما یو عکس د لنګوټې سره و. بیا راته ویل ته طالب یې. ما وروره لنګوټې سره مې عکس اخیستې، طالب نه یم. بیا ویل نه، موږ تاسو پیسې غواړو. ما ورته ویل مهرباني، بارې راته ویل په ځوانۍ راکه. کندهار ته سید 1200 افغانۍ ورکړلې.
دغه راز یو شمیر نور کسان بیا د کورونو د جوړولو پر مهال د پولیس له لوري د پیسو اخیستلو او ځورولو په اړه شکایت لري. د کندهار ښار د شپږمې امنیتي حوزې یو اوسیدونکی چې د کور د دیوال د جوړولو پر مهال پولیسو ځورولې او پیسې ترې اخیستي، د ګلالي په مستعار نوم ازادي راډیو ته وویل.
داسې وو چې زموږ د کور یو دیوال و، دا مو پورته کوي. په ژمي کې دغه بارانو یو څه سره کښنولی و نړېدی، نو موږ غوښتل چې دا نه وی کو. کله چې مو دا دیوال وهي نو عسکر راغلل په موټر کې چې تاسې ولې دا دیوال وهي، دا د چا په اجازه وهي. موږ ورته وویل چې درې ګزۍ مو پرېښدې، دېرش حوالې اجازه مو اخیستې ده، خو هغه نه منله چې یا کار مو ودروي او زموږ څخه زموږ سامان، هغه د کار سامان یې ټوله واخیستې یوړي. بیا موږ پسې ورغلو خو ډېرې زارۍ مو ورته وکړلې. اخر زموږ څخه 1000 افغانۍ واخیستلې او دا کار یې موږ ته راپرېښوي.
په عین وخت کې د کندهار د امنیې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی د خلکو دا هدایت ردوي او وایي چې په دې اړه ورته تر اوسه د هیچا شکایت نه دی رسېدلی. بارکزی پر خلکو غږ کوي چې د پولیسو د ناسم چلند په وخت کې د امنیې قمندانۍ د ځانګړو شمیرو سره اړیکې ونیسي.
موږ قمندانۍ ته هیڅوک هیچا تر اوسه شکایت په دې اړه نه دی کړی، نه د خټو په اړه کړی دی، نه د نورو پولیس د زورونو په اړه کړی. موږ په بار بار ویل چې زموږ امنیې قمندانۍ خپل رسمي نمبرونه لری چې هر څوک آزادانه کولای شي چې پولیس کوم ځای کې چاته مشکل جوړي یا زوروي کولای شي چې هغه ته په آزاد ډول سره زنګ ووي.
د کندهار د امنیې قمندانۍ مسؤلین وایي دوی د خلکو سره د ښه چلند لپاره د پولیسو ځانګړي کتې روزلي چې د شاه تر څنګ په ولسوالیو کې دندې ترسره کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
وس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو څخه لیکلي. په افغانستان کې د وژل شوي جاپانی ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې غني تفسیر خبري شوې دي. د جاپان منشي ورسپانې لیکلي چې د تیتسو ناکامورا چې غنو خلکو کاکا مراد باله وشل کېدو ډیر افغانان سخت خوشینی کړی دي. د ورسپانې د لیکنې په دوام کې لولو سلګونو تنو په ټولنیزو شبکو کې د ډاکټر ناکامورا په وشلو غوسه ښکاره کړې ده. په یو فیسبوکي پوسټ کې چې د ناکامورا لکشل شوی انزور سره خبر شوی لیکل شوی چې ناکامورا مشو بخشي چې تاسو مو ونه ساتلی شوی. د جاپان جی جی پریس ویپانې هم د ناکامورا په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلی چې دری اویا کلن ډاکټر ناکامورا په دې مشهورو چې په افغانستان کې د اوبه لګونې ښه سیستم جوړ کړی و. ویپانې د اوبه خور د متخصص تیتسو یا توکو ناگا په قول لیکلي چې تیتسو ناکامورا ته یې د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې روزنه ورکړې وه. دو اویا کلن توکو ناگای هم دراز ویلی چې تیره میاشتې له ډاکټر ناکامورا سره د افغانستان لپاره د هغه د شل کلن پلان په اړه خبرې کړې وې. دغه جاپانی متخصص ویلی چې د ناکامورا وشل کېدو ډیر نهیلی کړی دی. د هم ویلی چې نه پوهیږي څه ووایي. د ناکامورا مړی پرون په کابل کې له ځانګړو مراسمو او تشریفاتو وروسته خپل زیږنځای جاپان ته یوړل شو. د د تابوت د افغانستان پر ملي بیرغ پوښل شوی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې مراسمو کې چې د کابل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې جوړ شوی و وویل د ناکامورا قاتلان به د عدالت منګولو ته وسپارل شي. نامعلومو وسلوالو د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د ناکامورا د سپرلۍ پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې د ناکامورا ساتونکي او موټر چلوونکي هم وغوښل شول. د دسمبر اتمه د روسیه او بلاروس د ادغام د تړون شلمه کالی زده. دواړو هیوادونو په 1990 میلادي کال کې په خپلو کې د مدغم کېدو تړون لاسلیک کړی و. د تړون د شل کلنۍ یا د شل کلنې کالیزې په درشل کې پرون سلګونو وګړو د بلاروس په پلازمینه منسک لارو او سړکونو ته راووتل او مظاهرې وکړې او له روسیې سره د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. ډیرو لاریون کوونکو د بلاروس د لومړي خپلواک دولت د سرو لیکو سپین بیرغونه او د اروپای اتحادیې بیرغونه په لاسونو کې نیولي و. لاریون کوونکي د اکتوبر پر څلور لاره راغون شول ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې او له روسیې سره د خپل هیواد د ادغام پر ضد شعارونه ورکړل. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په مینسک کې لاریون کوونکي پرون د اکتوبر پر څلور لاره راغونډ شوي وو او ژوندۍ دیوی بلاروس نارې وهلې. هغوی له روسیې سره د خپل هیواد د مدغم کېدو پر ضد نارې وهلې. یو لاریون کوونکي چې د ازادي راډیو خبریال ته ځان دونات معرفي کړی وویل ما زړه ماتیږي. زما هیواد له نقشې ورکېږي، یوازې د نامه خبره نه ده، زموږ ټول هیواد له منځه ځي او یوه همسایه ته ورکول کېږي. د راپورټونو پر اساس پولیسو ته ویل شوي ول چې د لاریون کوونکو له نیولو دې ډاډه وکړي. لاریون کوونکي په داسې وخت کې لارو او سړکونو ته راووتل چې د بلاروس جمهور رئیس روسیې ته تللی او پرون یې د هغه هیواد له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې کړې دي. دا خبرې د روسیې او بلاروس ترمنځ د 1999 میلادي کال د تړون له شلمې کلیزې سره په یوه وخت کې پیل شوې دي. د تړون پر اساس باید بلاروس له روسیې سره مدغم شي. د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پرون په سوچي کې خبریالانو ته وویل چې یوازې له روسیې سره په اړیکو کې د مساواتو پر اساس ولاړ پرمختګ غواړي. دا وایي موږ لکه څنګه چې ځینې کسانو ویلي د ارزانه ګاز یا تیلو لپاره نوی راغلي، موږ تیار یو چې یو متر مکعب ګاز په $200 واخلو، خو اساسي شرط دا دی چې باید مساوي ووسو. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین وویل چې دواړو خواوو خپلې څېړنې کړي او باید د ادغام د تړون پر اساس پاتې کارونه ترسره کړي. پوتین وویل زه هیله لرم چې خپلې هڅې به جاري وساتو څو زموږ خلک یووالی محسوس کړي. زما له نظره اقتصادي او ټولنیز وحدت تر هر څه مهم دی. بلاروس د ارزانه تیلو او ګاز او همداراز د خپل اقتصاد د چلولو لپاره له روسیې پر 5 میلیارد کلنۍ سبسایډي متکی دی. د بلاروس اقتصادي سیستم د پخواني شوروي له کلونو پاتې زوړ او تر ډېره حده د حکومت په لاس کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلاروس او امریکا ترمنځ روابط په وروستیو کې د شکېدو پر خوا روان ول. دواړو هیوادونو تر 12 کلنې وقفې وروسته په سپتمبر کې اعلان کړی و چې سفیران به سره تبادله کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
همداراز ستاسو هغه پیغامونه چې د افغان بسیم د 1903 شمیرې له لارې راستول کیږي د ازادي راډیو په بیلابیلو خپرونو کې لولو. نو هیله ده چې د هرې موضوع په اړه، خصوصا د خپلې سیمې د ستونزو او مسایلو په اړه مشتاق پیغامونه راوستوي. ستاسو پیغام له دې طریقه له چارواکو نورو هیوادوالو سره شریکو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
لال میر ناصری د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي د ډاکټر ناکامورا مبینه د بیا رغونې لپاره غټه زایده او د جاپان له هیواد څخه ډېره مننه چې افغانانو ته په داسو بدو حالاتو کې کومک کړی دی. نوریا د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکي د ناکامورا په اړه زما نظر دا دی چې یو اتلو او یادې باید تل پاتې وي. سمیع الله د کندهار له میوند لیکي په میوند ولسوالۍ کې زیات ماشومان بې درسه پاتې دي، باید افغان حکومت دې ستونزې ته پاملرنه وکړي. فضل کریم درویش د پکتیا ولایت له ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکي وایي موږ د سولې خبرو ته بیا هم خوشاله یو. سعید احمد عمری د کندهار څخه لیکي و ډیر خوشاله يم چې د سولې خبري بیا پیل شوې دي. اجمل مسعودی له پکتیا څخه لیکلي دي د افغانستان او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د شی پایلې په هیله یو. البته د افغانستان د حکومت ترمنځ خبري نه دي، د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبري نه دي، بلکې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري دي. بل اوریدونکی عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي وای موږ خوشبینه یو چې دا ځل به مو د سولې خبري په هیواد د دایمي سولې او امن سبب شي. نور احمد علي کوزي د هلمند ولایت لیکلي دي وای د هلمند ولسونه په هلمند ولایت کې د عملیاتو غوښتونکي دي او باید ژر تر ژره عملیات پیل شي. ترڅو سقوط ولسوالۍ بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. لالمیر ناصری په یو بل پیغام کې لیکلی دی چې د هلمند په ولایت کې که د اوبو بندونه جوړ شي په میلیونونه خلک به په غنمو مړه شي او افغانستان به په خپلو پښو ودرېږي. لدی سره د خبرونه نیمایی برخه ته ورسیدو. د روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو اوس چې